دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2022 کال د دفاعي بودیجې په حق لا معلومات ورکړی دي دغه بودیجه 115 میلیارد ډالر ده چې 3.3 میلیون د افغانستان قواوو ته تخصیص شوی دي او دغه اندازه د هغې بودیجې نه زیاته ده چې تیر کال امریکا د افغانستان پوځ تخصیص کړی و کله امریکا د متحده ایالاتو کانګرس دغه بودیجه تصویب کړي نو په دغه پیسو به سباندې 350 افغان امنیتي او دفاعي کسانو روزل شي تجهیز بشي او تاسیسات به ورغول شي د دې ترڅنګ د پوځي برخې روزونکو هم په افغانستان کې د جګړې مستقیمو لګښتونو لپاره 8.9 میلیارد ډالر غوښتي دي دا اندازه د تیر مالی کال څخه شاوخوا 3 میلیارد ډالر کم ده په پوځي مرستو علاوه افغانستان به د امریکا د بارني چارو د وزارت لوري هم ډېر مرستې ترلاسه کړي د امریکا د بارني او چارو وزارت ویلي دي چې د 2022 مالی کال د پاره د افغانستان سره د 3.2 میلیون ډالر مرستو وړاندیز کړی دی دا د تیر مالی کال د مرستو په پرتله 3.2 میلیون ډالر زیات دی د وزارت ویلي دي چې د مرستو د دهشتګرۍ او د نشې موادو د قاچاق مخنیوي او د ښځو د حقوقو په ساتنه ولګول شي یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان او د دفاع د برخه کارپوهان خوشبین دي چې د افغانستان حکومت به ادامه عمومي او طالبان به د امریکا سره شوي تړون ته متحد وي دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان نه د بارني قواو وتل پیل شوې دي او ټاکل شوې ده چې دا بهیر د روان کال د سپتمبر په 11 بشپړ شي لدې سره جوخت په افغانستان کې جګړو هم زور نیولې ده پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبر ورکړی دی چې نور د ملي امنیت د صلاحکار حمد الله موهب سره رسمي اړیکې نه ساتي پاکستانی چارواکو د دې کار دلیل د خاغلی موهب هغه توند سرګندونې وبللې چې سمو د مخکې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په حق لکړې وي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار په خپل سرګندونو کې پاکستان کنچنی خانه بللې و پاکستان د موهب د سرګندونې غندلی او هغه د دولتونو ترمنځ د ټولو اړیکو د اصولو خلاف بللې دي د پاکستان د حکومت یو لورتبه چارواکي امریکا غکته د نوم د نه خوندلو په شرط ویلي دي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حمد الله موهب د دې سرګندونو له عمله افغانستان ته د جوړې نارضایتۍ پیغام ورسول دي خو خاغلی موهب نن د جوزا د میاشتې په اتمه په کابل کې خبريالانو ته وویل تر اوسه پورې د غپریکړه په رسمي ډول د افغانستان حکومت ته نه رسول شوی او له پاکستان څخه د دې ډول غیر ډیپلوماټیک اقدام تمنه کیږي او که چیرې د پاکستان دا پریکړه رسمي شي بیا به موږ هم د خپل ډیپلوماټیکو آدرسونو له لارې ځواب ورکو د کورونا د وایروس د دریمې څپې د پراخېدو د مخنیوي لپاره سرلننه د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه خونځي او نور تعلیمي مرکزونه دوونه رخصت شول د افغانستان د روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې په دغه ولایتونو کې کابل، غزنی، هلمند، قندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، قندوز او نیمروز شامل دي او سرلننه دو هفته ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه خوندي او تعلیمي مرکزونه رخصت دي د افغانستان د بارني چارو وزارت ویلي دي چې د مصر لوی مفتي ابراهيم علام په افغانستان کې روانه جګړه مطلق ناروا او حرامه جګړه بللې ده د بارني چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې مفتي علام د قران احاديث او فقهي احکام په اساس دا خبره کړې ده په اعلامیه کې د مفتي علام لخوا لیکل شوې ده چې د خلکو په مال او ځان تجاوز او د مشتمنې او تخریب کبیره ګناه ده او څوک چې دغه ګناوي کوي په دنیا او آخرت کې به سخت سزا وویني تر دې مخکې په سعودي عربستان کې هم د نړۍ د بیلابیلو مسلمانو هیوادونو عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه رد کړې و او ویلي و چې د یو مسلمان هیواد د خلکو وینه تویول حرام دي د مصر مفتي په داسې مهال کې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده چې له دغه هیواد څخه د بارني قواو وتل پیل شوی او په افغانستان کې په امنیتي او دفاعي قواو باندې د طالبانو بریدونه زیات شوی دي او سلګونه کسان پکې وژل شوی یا ژوبل شوی دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه نشریږي د انډونیزیا یو دولتي چارواکي او د ایران دولتي مطبوعاتو نن د شنبې په ورځ ویلي دي هغه ټانکر چې د ایران بیرغ پیرا پیده او د جنوري په میاشت کې انډونیزیا په دې ګمان نیولې و چې په غیر قانوني ډول تیل انتقالوي خوشی شوه دی. د رویټرز د خبري اژانس د رپورت له قراره محکمه حکم کړی دی چې دا ټانکر د انډونیزیا نه تللی شي، خو د بیړۍ کپتان با پرته له جریمې دوه کاله تر نظارت لاندې وي. د ایران دولتي خبرونه ویلي دي چې دغه ټانکر کورته د ستنیدلو نه مخکې خپل ماموریت بیرته شروع کړی دی. دا بیړۍ چې د ایران د ملي ټانکر په کمپنۍ پورې اړه لري د جنوري د میاشتې د 23 تاریخ راهیسې د انډونیزیا په اوبو کې نیول شوې وه، د جمعې په ورځ خوشی شوې او ایران اوبو ته ورګرځي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د متحده ایالاتو د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې د عراق او سوریې لپاره د پخوا په نسبت کم مرستې تخصیص شوې دي. د امریکا په دفاعي وړاندیز شوې بودیجه کې چې 515 میلیارد ډالر ده، د عراق او سوریې لپاره 522 میلیونه ډالر تخصیص شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دغه پیسو به په عراق او سوریه کې د دې ملکونو قواوې او همدغه راز هلته د امریکا نور ملګري قوتونه وروزل شي او تجهیز بشي. د امریکا متحده ایالاتو په تیر مالی کال کې عراق او سوریه ته 200 میلیون ډالر ورکړي وو چې په پوځي چارو یې ولګوي. دا بودیجه د تایید، رد او یا تعدیل لپاره کانګرس ته استول کیږي. امریکا اوس په عراق کې 2500 او په سوریه کې 900 پوځي پرسونل لري. د کرملن نتاخ دمیتری پاسکوف وایي نن دویمه ورځ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو ترمنځ د روسیې په جنوب کې د سوچي په خارګوټي کې خبري روانې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. برتانیې د کورونا په نیوی ډول کې د مثبت پیښو د زیاتوالي خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې د جمعې په ورځ په ملک کې 3200 تنه په کورونا اخته شوي دي. دا شمیر په تیر دوه میاشتو کې په روزمره پیښو کې ډیر غټ شمیر دی. په برتانیا کې د دې کسانو د جملې نه 15% د کورونا په داسې ویروس اخته دي چې اول په هند کې پیژندل شوی دی او په اصطلاح هندي ډوله ویروس بلل کیږي. برتانیې د جمعې په ورځ د جانسن اینډ جانسن د کمپنۍ د واکسینو د تزریقولو اجازه ورکړې ده. په برتانیا کې د فایزر، استرازینکا او مدرنا نه وروسته دا څلورم واکسین دی چې تزریقي تصویب شو. د اروپایي اتحادیې کمیسیون اجازه ورکړې ده چې د فایزر بایوټیک واکسین دی اندولس کلنو ماشومانو ته تزریق شي. برتانیې دا اقدام په امریکا او کاناډا کې د ماشومانو د واکسینولو د عین شان اقدام نه وروسته کړی دی. د کمیسیون د جمعې په ورځ هغه وخت د اعلان کړی دی چې د اروپایي اتحادیې د طبي چارو د څار مقاماتو د 12 کلنو نه تر 15 کلنو پورې ماشومانو ته د دغه واکسین د تزریقولو تجویز وکړ او ویل چې دا واکسین مسؤل او موثر دی. د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ګوما په خار کې دویم آتشفشان فعال شوه دی. یو هفته مخکې د نروګانګو د غره آتشفشان فعالېدو تباهۍ راوستي او خلک د سیمې نه ووتل. نن د نروګانګو هغه سیمې ته نږدې چې څوک پکې نه اوسېږي مرارا آتشفشان فعال شوه دی. حکومتي نطاق پاتریک مویایا ویلي په دغه سیمه کې چې د نړۍ د ټولو وحشي حیواناتو او مرغانو نیمایي ژوند کوي، په خاص ډول د غرنیو ګوریلا او ژوند په خطر کې دی. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ختیځ برخې د ګوما د خار نه د قریب 3 لک خلکو د وټلو او خالي کېدو وروسته خبرداري ورکړ شوې ده چې خایي د نروګانګو د غره آتشفشان بیا فعال شي. مقاماتو د دغه خار نه 25 کیلومتره لري په سیکنو مزه کې چې لزګونه زره خلکون شوې دي د بشري مرستو د رسولو لپاره هڅه پیل کړې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واردل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د ملي امنیت صلاحکار وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د پوځ لخوا د احتمالي اډو د جوړولو پر مسالې ورسره هیڅ لوري خبرې نه دی کړې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس څورز وړاندې په مشرانو جرګه کې د وینا په محل د پوځي اډو جوړول یوازې اوازې بللې وې. په دې برخه کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورت راستولی.
د ملي امنیت سلاکار هم د لامهب د ډیورند کرخي پاکستاني اړخته د امریکا د پوز لوخه د پوزي اډو د جوړولو په باب په ځین رسنیو کې خبرو شو ریپورتونه په باب وایي چې د دغه سي اډو د جوړولو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي.
چون زمونږ په ساحه کې نه دي، هغه ساحه چې د افغانستان د حکومت د تسلط لاندې ده او د افغانانو ساحه ده، په هغه ساحه کې نه دي. د ډیورند هغه کرخه کوم چې وی مونږ سره نه دي شریک شوي.
د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې پاکستان سره د امنیتی همکاریو په باب پیاشي خبري لا هم دوام لري، خو هغه زیاته کړه چې په دغه خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. عبد الله محب ویل چې افغانستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې روانه جګړه د پاکستان سره په رسمي ډول د خبرو لري حل کړي. د افغانستان د چارو یو کارپو شهزاده مسعود ویل چې د امریکا د پوځي اډو د جوړولو په باب د تیرو دوه درېو اونیو راهیسې اوازې شته چې بهرني ځواکونه د ترمنګل د سپینې شګې او د پکتیکا ولایت د ګومل په سیمه کې د هوایي ډګر د جوړولو لپاره کار کوي، خو دا اوازې هیڅ کومي
پریسپیډول لیټیکلی. او دلته هم په کابل کې د ملي امنیت رئیس تو مدمخ کې په سنا جرګه کې دا خبره وکړه، دا اس افواتی فیسبوکی خبرې دي. نور کچیر احیانا د سیوی هم چې هلته دی اوایي میدانونه جوړیږي، زه فکر کوم چې راتلونکي بیا هم خطرناکی، ځکه بیا په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان او پاکستان کې به دغه راج مراجی دی او خود بل خانه به بریدونه هم کیږي. نور تر اوسه پر د امریکای به متحده ایالاتو په دغه اکرمنه واضح وضاحت نه دا ورکړي چې اړتیا هم دوی په داسې جوړی کې نه جوړی، اما کچیر دغه سیوی زیراتون کې ډیر خطرناک بولم.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی تیرونی د پاکستان د سنا مجلس کې ویغونی ته په سرګند ویل چې هیواد په خپل خاوره د امریکا پوځي اډو جوړول ته اجازه نه ورکړي. په ځینو سیمه ییزو رسنیو کې د امریکا د پوځ لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې پوځي اډو د جوړولو ادا شوی و چې دغه سي ادا وروسته طالبان د افغانستان ټولو ګوانډیو ته په خپل خاوره کې د امریکا پوځ د اډو ورکولو په باب خبرداري ورکړي. امریکا پوځ د دې مسلې په اړه څه نه دی ویلي، خو د مخه د امریکا یو شمېر پوځي لوړ پوړو چارواکو له افغانستان بهر دغه هیواد په ګوان کې د خپلو هوایي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د پوځي اډو د تاسیسولو اړتیا یادونه کړې وه. د ملي امنیت سلاکار په خپل خبري کانفرنس کې د بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ادارو ته د هوایي ډګرونو د سپارلو وروسته په ځینو هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې د رامنځته شوو ستونزو په باب د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې برخه کې یو څه ستونزې وي چې اوس راپشي وي.
زمانګیري چې د دې لپاره شوی دا و چې په 2040 کې به د افغانستان میدانونو او دا مسایل غنان ته تسلیمي او تر هغه وخت پورې به هغه ظرفیت چې لازم وو هغه تر هغه وخت پورې ایجاد شي. چون دغه پروسه مخ کې راغله او نو بعضی خامخا بعضی داسې ظرفیتونه شته چې په غیظ کې یو څه کمی وجود درلودل، نو داسې مشکلات سره مخ کېږو او دا پروسه لږ تیز هم ده. نو بعضی کېدای شي بعضی مشکلات وي، مګر هغه حل کېږي. د قندار مسله حل ده، رادار بیرته فعال شو، خلک افغانان ورسره کار کوي.
د ملي امنیت شورا سلاکار ویل چې تمخه پلان دا چې نړیوال ځواکونه به هوایي د ګرونو مسولیت په 2023 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د ملي امنیت سلاکار ویل چې کارتیا پیدا شي نو د هوایي د ګرونو ترافیک د کنټرول لپاره به پنی مامورین او یا د کوم شرکت سره قرارداد وکړي. همداشان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ناتو له خوا په بهر کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په باب د ناتو د ټولنې د عمومي منشي یانس سټولټنبرګ روسي سرګند د ونڅ په خبرګون کې ویل چې اوس هم په شوې هیوادو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې روانې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسیس مرجع خبرونه اوري. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د جګړې لشکيل خواو څخه غوښتنه لري چې د جګړې څخه خلاص واخلي او یا لشترلږه د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په دې باره کې خبريال ابراهيم رحيمي رپورت راستولی.
په دې وروسته یو څو اونۍ کې چې لوګر ولایت نه د نسبی زیاتونه امنۍ په خورا پورونه ورکول کېږي، د ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر دې وضعیت اندېښنه څرګندوي او د جګړې د ریدو غوښتنه لري. دوی وایي چې د جګړو پر مهال ملکی وګړي هم له مرګ ژوبلې خوندې نه دي. دوی هدفي بریدونه د جګړو پر مهال د درنو وسلو تبادله کول، د لوګر کابل لوی لارې نه امن کېدل او ځینې نور د اندېښنې وړ بولي.
ثناء الله، د لوګر ولایت اوسیدونکي په لوګر ولایت کې وضعیت د اندېښنې وړ دی، امنیت نشته او په محلي حکومت ولای کې پورا همکاري او همغږي نشته. د لوی لار امنیت همیش هر وخت طالبان سرک تراوزی او چک پوینټونه چې مشکلات سته، اوس هم مشکلات سته، په خوا هم نو امنیت د ولایت د لوګر د اندېښنې وړ ده.
په تیرو څو ورځو کې د لوګر په برکی برک او سرخ ولسوالیو کې د هوان مرمۍ لګیدو هوایي برید له کبله د اوو ملکیانو د وژل کېدو او د یو شمېر نورو د ټاپیانېدو راپورونه ورکړل شوي، خو حکومتي چارواکو نه دي تایید کړي. د دې ولایت اوسیدونکي د جګړې لوخکي له خوا غوښتنه لري چې له جګړې لاس واخلي او یا لږ تر لږه د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
نوم مخالده د مرکز اوسیدونکي، امنیت وضعیت ډیر خراب شوی دی، هر ورځ یو دوه درې تورور کیږي. موږ له امنیتي ځواکونو خواهش داده چې امنیت په برخه کې توجه وکړي او ملکی خلکو امنیت ونیسي ترڅو دوی په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي.
احمد سیرم د لوګر ولایت اوسیدونکي، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې ورسته کې عام خلک د دوړو طرف او د دولت او طالبان لوري څخه د سپمنس کرا گیر شوې دي او اخو هم د جنگلان کې یو د اخو نو عام خلک نشي کولای چې موټرسایکل نه استفاده وکړي همدار ز خپل ورځنی ژوند ته ادامه ورکړي.
په همدې حال کې د ولایت حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو نظامی عملیاتو خبر ورکړای او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې طالبان وځپي. دوی د ملکی مرګ ژوبلې لامل دا بلل چې ګنی وسلوال طالبان د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه کار اخلي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو ځینې محلي قومندانانو هم د یادو عملیاتو په خبرګون کې د ولایت یو شمېر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر څو پر حکومتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو لپاره اداره وایي چې داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د شمالي ټایګری په شارګوټي کې د بې ځایي سوو کمپونو څخه سلګونو ځوانان عسکرو تښتولي دي. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین د ژنیف څخه رپورټ راستولې دي چې نظرانه یوسفزیه درتلوله.
د ټولنې سرچینې رپورت ورکوي چې د اریتریا او ایتوپیا عسکرو د دوشنبه ماخه د داخلي بیزای شو خلکو د لپاره په سو کمپونو حمله وکړه او د 500 نه ډېر ځوانان او خزي په زوره ونیول. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د اداري ویان بابر بلوچ وای چې د رپورټونو له مخې عسکرو د غزوانان په موټرو کې نیولې دي. هغه ول چې وضعیت د خفګان وړ او کړکېچن دی. هغه ول نه یوازې د ورکو شو خپلوانو د لپاره بلکې په شاعر کې د میشتو ټولو بې ځای شو ټولنو د لپاره دغه خبره د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
There's a lot of anxiety and fear among the community.
په دغه ټولنې کې ټول ډیر اندېښمن دي او یریږي. ډیر بې ځای شوې ټولنې زموږ سره نږدې دي. موږ په شهر کې یو دفتر لرو چیرې چې خلک راغلي دي. دغه خلک د خپلو عزیزانو او خپلوانو لپاره اندېښمن دي. شاعر په ټیګری کې د شمال لویدیز زون خار دی. د فروری په 15 چې کم ډلایزې وژنې شوې دغه په دغه سیمه کې شوې. د رپورټونو له قراره ایتوپیا او د اریتریا دفاعي ځواکونه په دغه وژنې کې ښکېلو. په ټیګری کې د هغې نه وخته جنگ شروع شوی دی چې د نومبر په 14 د ایتوپیا ځواکونو د ټیګری د خلکو د ازادۍ د یو تحریک په خلاف باندې عملیات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي چې په زرګونه خلک پکې وجل شوي دي او شاوخوا 2 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. بابر بلوچ وایي چې چارواکو داسې اشاره کړې ده چې په راتلونکي ورځو کې به نور خلک پرېښودلی شي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره به دغه د نږدې نه څاري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو په افریقی هیواد یوګاندا کې د کووید 19 مثبت پیښې بیرته یو دم زیاتې شوې دي او روغتیایي چارواکي د خبرېدو د مخنیوي په غرض سخت تدابیر نیولې دي. په دې اړه به له کمپالا څخه د امریکا جغ د خبریالي حلیمې اتومنی درالېژلې رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د اپریل په میاشت کې د ختیځ افریقا په هغه هیواد کې هر ورځ په اوسط ډول د کووید 19 مثبتې پیښې ثبتېدلې. په روانه میاشت کې د مثبتو پیښو شمېر یو دم په داسې حال کې لوړ شو چې په یوګاندا کې د کووید د واکسینو سخت قلت موجود دی. په کمپالا کې د یوګاندا د عامې روغتیا د وزارت مخې ته هر ورځ په سلهاوو خلک په قطارونو کې ولاړي او ځینې د ستړتیا له کبله ناستې غواړي چې د کووید 19 د ناروغۍ لپاره خپل ځانونه معاینه کړي. په یوګاندا کې تر دې دمه د دې اوبای ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 4,500 ته رسیدلی دی او 3,600 ناروغان پرې د اخته کېدو په وجه باندې مړه شوي دي. د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د یوګاندا استازی ډاکټر یونس تیګن ولې مریم په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
On the week starting from 25 April, Uganda reported 256 cases. The week starting at 2nd May, that number went up to 411.
د اپریل د شلمې نیټې پورې په یوګاندا کې هر ورځ د کووید 19 255 مثبتې پیښې ثبت کېدې او په اوسط ډول شمېر د مې تر نهمه پورې 415 ته لوړ شو او د مې له 14مې راهیسې یو دم دغه شمېر 106 ته وخوت. د یوګاندا پایتخت کمپالا د هغه لسو ولسوالیو په جمله کې شامل دی چې د کووید 19 تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د اوډوی پال په نوم 19 کلن ځوان چې د عامې روغتیا د وزارت مخې ته په قطار کې د خپل نوبت انتظار کوي او غواړي چې د کووید 19 د ناروغۍ لپاره ځان معاینه کړي امریکا غږ ته وویل:
To make sure that I'm free from COVID-19, like I mean, in India, people are dying in the USA. Like
صرف دومره غواړم چې پوه شم د کووید وایروس نه مې بدن پاک دی. دلته هم د هند او امریکا په څیر خلک لګیا دي امري او ما غوښتل مخکې له دې نه چې زمونږ په هیواد کې هم هماغسې حالت رامنځته شي د خپل ژوند د بچولو فکر وکم. د یوګاندا د عامې روغتیا د وزارت د طبي خدماتو امر ډاکټر هنري ام وی بی سا امریکا غږ ته وویل چې د لس ورځو نه کمه موده کې په یوګاندا کې د کووید 19 پیښې یو ناڅاپه زیاتې شوې او د پینډمیک حتی ورسېدې. نوموړی وایي چې د زیاترو ناروغانو عمرونه د 60 کلونو او 90 کلونو ترمنځ دي او دا وایي د ناروغتیا د شدت کچه هم د لومړۍ څپې په پرتله څو چنده سخته ده. باید دا خبر هم له پامه ونه غورځو چې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې خصوصا په شمالي او ختیځو علاقو کې روغتیایي چارواکو سمه کارکردګي ونه ښوده. بنان د عامې روغتیا د وزارت ستراتیژیکي کمیټې پریکړه کړې ده چې له هغو ولسوالیو نه به واکسین بېرته راوباسي چې د چارواکو کارکردګي خرابه وه. موږ به دا عملیات د مې په ویشتمه شروع کوو. د مارچ په میاشت کې د یوګاندا حکومت ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې د کوواکس د کووید 19 نه لکه او 3,500 ډوزه واکسین استول شي. د مارچ تر لسمه پورې 5,000 او 50,000 کسانو ته د استرا زینیکا واکسین تطبیق شي. د یوګاندا د عامې روغتیا د طبي خدماتو امر وايي توقع ده چې د کووید 19 د واکسینو دویمه جوپه به په روانه میاشت کې یوګاندا ته راورسول شي، خو بیا هم په دې اړه غوڅ او قاطع تضمین نه دی موجود. پاینی وخت کې د یوګاندا دوه غټو تلویزیونی شبکو د عام خلکو د پوهاوی او آگاهی په خاطر اور پیرش عمل وکړه کنه مړ بشي تر نامه لاندې یو ځانګړی تبلیغاتي پروګرام پیل کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.15.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په زیمبابوې کې د یوې اونۍ راهیسې د کووید 19 ضد واکسینونه کم سوي دي. حکومت ژمنه کړې ده چې د دې کال تر اخره پورې به د ملک 80% نفوس ته واکسین ورکړي. په مکلي دې رپورټه چې نظرانه یوسفزیه درته لولي.
د ټولنې سرچینې رپورت ورکوي چې د اریتریا او ایتوپیا عسکرو د دوشمې مخه د داخلي بیزای شو خلکو د لپاره په سو کمپونو حمله وکړه او د 500 نه ډېر ځوانان او خزي په زوره ونیول. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د اداري ویان بابر بلوچ وای چې د رپورټونو له مخې عسکرو د غزوانان په موټرو کې نیولې دي. هغه ول چې وضعیت د خفګان وړ او کړکېچن دی. هغه ول نه یوازې د ورکو شو خپلوانو لپاره بلکې په شاعر کې د میشتو ټولو بې ځای شو ټولنو لپاره دغه خبره د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه په دغه ټولنې کې ټول ډیر اندېښمن دي او یریږي. ډیر بې ځای شوې ټولنې زموږ سره نږدې دي. موږ په شاعر کې یو دفتر لرو چیرې چې خلک راغلي دي. دغه خلک د خپلو عزیزانو او خپلوانو لپاره اندېښمن دي. شاعر په ټیګری کې د شمال لویدیز زون خار دی. د فروری په 15مه چې کم ډلایزې وژنې شوې دغه په دغه سیمه کې شوې. د رپورټونو له قراره ایتوپیا او د اریتریا دفاعي ځواکونه په دغه وژنې کې ښکېلو. په ټیګری کې د هغې نه وخته جنگ شروع شوی دی چې د نومبر په 14مه د ایتوپیا ځواکونو د ټیګری د خلکو د ازادۍ د یو تحریک په خلاف باندې عملیات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي چې په زرګونه خلک پکې وجل شوی دي او شاوخوا 2 میلیونه خلک د خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوی. بابر بلوچ وایي چې چارواکو داسې اشاره کړې ده چې پراتلونکو ورسو کې بنور خلک پرې خودل شي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره به دغه د نږدې نه ساري.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د جلال آباد په ښار کې چې د نشه یي موادو کارکونکو پکې زیات دي، د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا د نشه یي موادو خرڅلاو پکې ډېر کله د ماشومانو او مېرمنو لخوا کېږي چې پولیسو ته د نشه یي توکو سره د مبارزې په لار کې خنډ جوړ کړی دی. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورت تیار کړی.
ننګرهار کې د ځایی خلکو په وینا د نشئی توکو اکثر خرڅونکو ماشومان دي او چې همدغه ماشومان تر یو وخت د نشئی توکو او پیر پلور وکینو په خپل دوی امپریاخته کیږي. د دې کوڅې اخرې ته مدسې ماشومان پیدا کړل چې نشئی توکي پلورل او په نشا اخته کسان ورتلل چې توکي تری واخلي.
کور نه درې څلور کور لاندې ټول کور د سره پردې یو کس و سم باندې د پودر خرڅ هم دغه شی نه خرڅې نور خلک هم راځي چې نه وړي.
د جلال آباد ښار په دې سیمه کې د ځایی خلکو په وینا ځینې مېرمنې د نشه یي توکو په خرڅلاو کې لاس لري. دوی وایي حکومت دې د دغه چارې غو موکي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ کې د نشئی توکو سره د مبارزې مشر وایي 13 څلور میاشتو کې لسګونه کسان د نشئی توکو د پیر پلور په تور نیولې دي. خدا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې لا تل لس کلنې کم عمرې.
متاسفانه دغه ګروپونه د ماشومانو نه استفاده کوي، یا د زیر سن د ماشومانو نه، د سپینګیرو نه استفاده کوي، د خزنه زنانو نه استفاده کوي او په ځینو ځانګړي ډول په خپله معتادینو نه استفاده کوي چې دغه محدودیتونه قانوني ته متوجه دي، یعنی د قانوني محدودیتونه دوی استفاده کوي.
د اټکلي شمیرو له مخې ننګرهار کې په نشه یي توکو د اخته کسانو شمیره 300 زرو ته رسیږي چې یو برخه ماشومان او ځینې مېرمنې دي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ شنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه کوو.